ستړي مشي دا مشال ریډیو د 12 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر او نجيب عامر نیکی هلي او سلامونه منه د ټکنیک په برخه کې را سره پلوشه همکاري کوي. د سر موضوع د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د هغې پریکړې انتظار دی چې د پخوانی مدیر د عمران خان ته د توشخانی په قضیه کې نن څه فیصله اوریول کیږي. دا د سر موضوع د یو شمېر نور کورنیو سیمه ایز مطالب را سره هم شته. خو له هر څه مخکې خبرونه د نجيب عامر نه.
الیکشن کمیشن نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د توشخانی کیس پریکړه اعلانوي. بشري حقونو څار اداره طالبان د افغان میرمنو په شکنجه کولو تورنوي او د برتانیا وزیر اعظم لیز تراس د خپل منصب د پریښودلو اعلان وکړ. مشبر خبرنه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د توشخانی قضیه پریکړه وروي. کمیشن د عمران خان په ګډون د قضیه ټولو خواو یا فریقینو ته نوټس جاری کړي. توشخانه د دولت هغه څنګه ده چې پکې د حکومت مشرانو ته د نورو هیوادونو د مشرانو لخوا ورکل شوی توفی خودل کیږي. ګڼو پاکستاني رسنیو د انتخاباتو د کمیشن د سرچینو په حواله لیکلي چې دغه کیس فیصله بنن په 2 بجو ورول کی. الیکشن کمیشن د امنیت د پرځای ساتلو په موخه له کورنیو چارو وزارت څخه د پولیسو رینجرز واکونو او اف سی غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې الیکشن کمیشن د سپتمبر په 19 په دغه کیس باندې خپل پریکړه محفوظه ساتلې وه. په توشخانه دوسیه کې پر پخوانی وزیر اعظم عمران خان تورونه دي چې د خپل شتمنیو د تفصیل د ورکولو پر مهال د هغو ډالیو او پیسو ذکر نه دی کړی چې د خپل منصب پر مهال له توشخانې څخه اخیستي او یا د هغو تحفو د خرڅولو په ترڅ کې پیسې ترلاسه کړي دي. د عمران خان لخوا په الیکشن کمیشن کې په جمع کړل شوي ځواب کې ویل شوي پر ضد دا تورونه بې بنیاده دي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په اګست میاشت کې د اسمبلی د یو شمېر غړو په غوښتنه د عمران خان پر ضد په الیکشن کمیشن کې ریفرنس جمع کړی او داغه د نه اهلی غوښتنه کړې وه. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر وایي د صحت کارت په ذریعه د وړیا درملنې پروسه کامیابه پر مخ روانه ده. اوس هغوی د خلکو د اسانتیا لپاره یو موبایل اپ هم جوړوي. تیمور سلیم جګړه پرون په پیښور کې د صحت کارت پروګرام له یو شمېر نورو چارواکو سره یو ځای په یو خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړه. نوموړي وویل د صحت کارت په ذریعه د لرې پرتو سیمو خلک کولی شي د حکومتي روغتونونو ترڅنګ په شخصي هغو کې هم خپله وړیا درملنه وکړي. د خیبر پختونخوا د صحت کارت د ادارې مشر محمد ریاض تنولي مشال لړی ته وویل چې د موبایل ایل ایپ پا لخلکو سر زیادت مرسته کوي.
منیسٹر صاحب کی سنگ ذکر ہو کہ منگ یو ایپ انٹروڈیوس کو دا آئی ٹی بورڈ پم داغا سارا مرستے سارا اگر ایپ کے با خلق چلے اخبل بیلنس ہوں چپ کو لیشی ڈاکٹر سر اپوائنٹمنٹ ہوں مغستی شی چکم ڈاکٹر مانی ٹریٹمنٹ کو لی داغا نوم ہر سب کی معلوم ہو لیشی.
تیمور سلیم جګړه په خبري غونډه کې دا هم وویل چې لزګونه هغه شخصي روغتونونه د صحت کارت له پروګرامه لري کړل شوي د کومو کارکردګي چې ښه نه وه. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. د بشري حقونو د سار سازمان په طالبانو تور لګولې چې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي سو د معترضو ښځو مخه ونیسي. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دریو معترضو ښځو بندیانې دو ته اشاره کړې او ادعا یې کړې چې په زندان کې ورسره تاوتریخواله شوې ده. د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیالي دربار په حواله په دې اعلامیه کې راغلی چې طالبان د دې په خبره له معترضو ښځو خطر احساسوي او تر روستي هده هڅه کوي چې د هغوی غږ خاموش کړي. د بشري حقونو د سار سازمان په اعلامیه کې د تمنا پریانی په شمول د دریو هغو ښځو یادونه شوې چې مخکې طالبانو نیولې وي او هر یوې د سخت او تریخوالي یادونه کړې ده. دوی تور پورې کړه چې طالبانو په زندان کې وهلې دي او ان یې په برقي ډنډو شاک ورکړي. طالبانو د بشري حقونو د سار سازمان د نننۍ اعلامیې په تړاو سندي ویلي خو مخکې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی رد کړی. لیز تراس تر 45 ورځو په واک کې له پاتې کېدو وروسته له هغې سره د خپل ګوند ښکاره مخالفت له امله د برتانیا د لومړی وزیر څوکۍ پرېښوه. موړی روان کال د سپتمبر په 6 له بوریس جانسن له استعفا وروسته د برتانیا وزیر اعظم ټاکل شوی و خو پرونی پر ټلویزیون پر ژوندۍ بڼه د خبرو پر مهال وویل هغه استعفا ورکوي خو تر هغې چې نوی وزیر اعظم ټاکل کیږي خپل کار ته به دوام ورکړي. هغې دا هم وویل چې راتلونکې اونۍ په جریان کې به د مشرتابه د ټاکلو پروسه بشپړه شي. په برتانیا کې تر 2024 کال پورې نوې ټاکنې نه کیږي. د پارلمان ګڼو غړو له هغې وروسته له لیستراس نه د استعفا ورکولو غوښتنه وکړه چې د نوموړي د اقتصادي پلان له اعلانېدو سو نه وروسته په هیواد کې ګډوډي ولیدل شو. د خبرونو پای
اوریدم کو تاسو مشال لريو ته وګي خبرونه درته زموږ همکار نجيب عامر وړاندې کول ک تر پای را سره پاتې شوی د دې ځینې مهمو مطالبو تر څنګ به ډیر نور سوال لري. په خیبر پختونخوا کې ولستا د صحت سہولیات ورکولو د پارا صحت کارت جوړ شوی دی.
سوراتون کی درسلورو میشتو کے با اسپتالونو تا دس انشورنس کمپنی طرف نہ جکم پیسے ملاوی گی نہ ابا مینوال طریقے سے نہ ملاوی گی.
خیبر پختونخوا قبیلی دلو کې د پاکستانی طالبانو دراتک نه پس د غلطه کې نامنی رامنځته شوې ده مظاهری کیږي د دې ترڅنګ د مذاکرات خبره هم کیږي خو یو سیډون کې وای
لیکن افسوس خبره دا ده چې زمونږ کوم سیاسي ګوندونه دي هغه نه د جنگ زمواري اخلي ونر شي په خلی او نه د امن اخلي.
په پیښور کې د خیبر پختونخوا د پهنتونونو د خزینه او نارینه الکانو ترمنځ د لوب مقابله دي. یو خزینه لوبغاړي وای افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دا تر پای مو ملته. پاکستان الیکشن کمیشن نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د توشوخانی ریفرنس فیصله وروي. په دې کیس کې په خان تور دی چې د بهرنیو هیوادونو لخوا پاکستانی مشرانو ته د ورکل شو ډالیو د تحفو د ساتنې له خونې څخه ګټه اخیستې ده. پخوانی وزیر اعظم دا تورونه ردوی وایي چې له هغه څخه مخالفین چې اوس په واک کې دي سیاسي انتقام اخیستل غواړي. د موضوع تفصیل له طاهر خان نه اورو.
یو ستور دی یو زید یو مرکز دی چې کله د پاکستان حکومتي مشرانو ته چارواکو ته افسرانو ته د پارلیمان غړو ته بهر په سفرونو کې د هغه حکومتونو د مشرانو لخوا د نورو چارواکو لخوا کم تحفه تحائف ورکړی شي نو دوی به هغه تحائف هغه تحفه هغه په دغه توشاخانه کې چې کوم مرکز دلته په اسټیبلشمنت ڈویژن ورته وي او بخې کابینټ ڈویژن ورته وي هغه کې به دا دي ساتي او بیا یو خاص کداري یو قیمت وي نو دغه یو قیمت بیا دلته د قانون مطابق تاغي وي او هغه پیسې ورته ورکې او تب بیا هغه شي عمران خان تا کمی تحفه د بهر نور کړی شوی دی. عمران خان هغه خرڅ کړی دی او عمران خان بیا د هغه پیسې هغه ظاهر کړی نه دی په خپل کوم اساسی دی دغه کوم معلومات دی ورکی نو دغه په اگست کې چې کوم اوس حکومتي اتحاد دی دغه د ممبرانو غړو سپیکر د قومي اسمبلی ته یو درخواست کړو او بیا هغه درخواست هغه الیکشن کمیشن ته د ټاکنو چې کوم یو کمیشن دی په پاکستان کې هغه ته لیږلې وي او بیا د تقریبا اسم د قانون مطابق درې میاشتو کې باید فیصله کیږي. هغه فیصله چې په سپتمبر کې خو لیکن هغه محفوظ ساتل شوی ده او الیکشن کمیشن اوس 13 شپه اعلان وکړ چې دغه فیصله به توشاخانه کې استوي عمران خان خلاف چې دی هغه به نن 2 بجې د پاکستان په وخت دغه اعلان کیږي او دغه کیس کې څومره فریقین دي هغه چا چې دا درخواست ورکړی دی او څوک چې عمران خان وکیلان دي یا نو نو دی بتول نن حاضر شي او دا فیصله نن امکان نشي 2 بجې د دې اعلان وشي.
سید طاهر خان صاحب کا فیصله د عمران خان پر ضد وشي نو بیا بس کی
ګوره لکه مختصر به دا وایو چې کم چا چې دا د درخواست ورکړي د پاغي کې هغه د پاکستان چې کم عین دي دا غي یو دوه آرټیکل دي لکه نو دا هغه آرټیکل او دا قانون مطابق چې 2 دی او 3 دی چې په هغه کې د یو ممبر لپاره دا لازم دی چې هغه به یو صحیح انسان وي هغه به صادق وي هغه به امین وي یعنی هغه یو د سکار نه چې هغه د غریب په بنیاد باندې هغه د اسمبلی د رکنیت نه لری کړی شي یا د سنټ د رکنیت نه هغه ختم کړی شي. نو بهرحال که عمران خان نه هیل کیږي اسه خو مغی پارلیمنت ته دی پارلیمنت نه بهر دی الیکشن خو ګټل کېږي پارلیمنت ته دی. نو بیا خو د عمران خان د مخکې نیو اعلان دی چې دیو د حکومت خلاف یو مارچ کوي او تیر ورځ د پی ټی آی یو مشر فاطمه چودھری مو چې په یو سورز کې بیان کیږي تاسو استعمال شته تاسو استعمال شته که عمران خان نن نه هیل کیږي نه هیل مطلب د انتخاباتو کې برخه نه شي اخیستی نو بیا ممکن ده چې هغه کم د لانګ مارچ د حکومت پر ضد باندې نوې انتخاباتو لپاره دی اوس پورې تاریخ نه اعلان کی ممکن ده چې بیا د حکومت په دبو تغه اعلان وشي.
دا مشال ریډیو ده
د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر او د صحت کار ادارې مشران وایي په یاد صوبه کې خلکو ته د وړیا درملنې پروسه چټکه پر مخ روانه ده او د خلکو د سهولت لپاره د پیښور ترڅنګ په لرې پرتو سیمو کې هم ګڼ شخصي روغتونونه پرانستل شوي چې د خلکو خدمت وکړي. تیمور سلیم جګړه پرون په پیښور کې وی خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې اوس د یو موبایل اپ له لارې به خلک کولی شي وګوري چې په صحت کارت کې څومره پیسې پاتې دي او همدارنګه د ډاکټرانو نه بعد معاینه وخت هم اخیستلی شي. غلام غوث په پیښور کې د خیبر پختونخوا د صحت کاریداری له چیف ایگزیکٹیو محمد ریاست تنولی سره خبرې کړې او په سر کې تی پختلی چې حکومت سره نوی ګامونه په پام کې نیولې. نو هغه وایي
ګوره صحت کارت کې به یو غټه مسله دا وه چې ډاکټرانو به دا شکایت کولو هسپتالونو چې موږ ته پیسې د انشورنس کمپنی طرف نه لیټ ملوي. نو موږ د ډیجیټل پیمنټ سسټم شروع کړی دی په پرایویټ هسپتالونو کې خو کافی کې فنکشنل دی او په سرکاري هسپتالونو کې یو ټیچنګ هسپتال هم شروع کړی دی. سو راتلونکي درې څلورو میاشتو کې به هسپتالونو ته د انشورنس کمپنی طرف نه چې کوم پیسې ملاویږي نو هغه مینوال طریقې سره نه ملوي. یو دا شوه
دا خو د ډاکټرانو مسله شوه خو کم ناروغان دی یا مریضان دی دا غی چې کمی مسلې دی لکه د بیلانس پته وته اکثر نه وی چې څومره پیسې پاتې دي یا نوري. نو هغه مسلو د پاره تاسو څه کوي هغه به څنګه حل کوي؟
د مریضانو د پاره زمونږه ډیټا ټریکینګ کوو موږ لکه اوس په موږ د پروګرام رو 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 انکریز کړو په مخه اوس موږ د ټایم ملاو شو چې موږ ډیټا ته وګورو پای باندې موږ وګورو چې څه شي ټیک روان دي څه شي غلط روان دي. لکه من سر څه په خپل هغه کې وویلو چې موږ د ټولو هسپتالونو چې کم نن سلور کال مخکې هغه دغه دوباره اسسمنټ وکړو پای کې لګ بګ 37 نه زیات هسپتالونو موږ ریکمینډ کړی چې موږ وباسو کاز دایي کوالټي ډیر خنه ده سبب غنوي هسپتالونو راشي
په پرایویټ ځات کې سرکاري
هغه نه پرایویټ دي تقریبا ټول پرایویټ دي. ٹھیک ده نو هغه به دي زین دا د هغه هسپتالونو لپاره یو پیغام دی کم چې ښه کوالټي سرویس نور کې یاره موږ هم سمکار نه کوو موږ به هم تي وځو. او تاسو ته پته ده چې نن سبا یو پرایویټ هسپتال د صحت کارت نه بغیر اډو چلی دی نشي. نو هغه د لپاره دا ډیر لوی خبرې نو یو موږ دا کار کوو دنه لو منیسټر سیپ چې څنګه ذکر وکړو چې موږ یو اپ انټروډوس د آی ڈی بورڈ پر دغه سره مرسته سره هغه ایپ کې به خلک چې د خپل بیلنس هم چې کولی شي ډاکټر سره اپوینټمنټ هم غوښتي شي چې کوم ډاکټر باندې ټریټمنټ کولی داغه نوم هر څه پکې معلوم وي.
اکثر خلک د پیښور هسپتالونو نه په صحت کارت باندې د علاج لپاره دغه راضي نو دلته ډیر زیاته غنه وي په هغه باندې نو هغه ته په میاشتو میاشتو دغه ورکړي کیږي نمبر او انتظار. نو په دغه حواله باندې باید دا مسله به تاسو څنګه حل کوي؟
داسې دي کنه چې ډاکټران باندې د مریضانو دومره نشي چې په یو ورځ کې د ټولو مریضانو علاج ممکن نه وي. فرض کا ډاکټر نن د سلور سرجری پلین کړی دی او لس راشي نو شپږ به انتظار کوي نو دغه شپږ شپږ چې جمعږي نو ټایم پکې وګدیږي. خو ډاکټران عامطور باندې داسې کوي چې کم مریض حالت ډیر خني اغله وګ ټایم چاري هم نه ورکي چې هر سړی په خور تر روان دي نو هغه نه کچا تپوس کچھ ڈول را رہا ہوں نہ غزہ کوئی کچھ بدیر کے ڈیر خاص اسپتال نشتے نو کومنگا اپ پرائیویٹ سیکٹر کی بدیر کے خاص اسپتال نہ خپل پہ پینل واغ تو بے خبر تو بند راضی او زو تاسو تو مثال در کوما چے دی وقت کے پسواد کے من سر یو دری داس اسپتال نے جے دا ار ایم ای ورتو اون پاتی دی نو د صحت کارڈ دو جے نہ پریفری کے غٹ غٹ اسپتال نو جوڑی نو چا غس اسپتال نو جوڑی کی نو غٹ غٹ ڈاکٹران دی چے غٹ غٹ ڈاکٹران دی نو مریضان بٹول پہ خبر تو بیان راضی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام ترش پگو
اوریدونکو یو اسلام آباد میشتي سړینې دي ادارې پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز ویلي چې د 2023 میلادي کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په تیر یو کال کې په پاکستان کې ترهګري زیاته شوې ده. ادارې د اکتوبر په 19 شمېرې ورکړې دي چې په تیر یو کال کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې 50% زیاتې شوې دي چې لامل یې په افغانستان کې د طالبانو واکمني ده. دا چې کارپوهان دغو حالاتو ته په کومو سترګو ګوري، آیا دا په پاکستان کې د ترهګرۍ د نوې لړۍ ښکارندوی کوي او که څنګه، او د مخنیوي لپاره یې څه باید وشي؟ تفصیل د ملیحې امیرزاده په راپور کې.
سیډنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز د اکتوبر په 19 په یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واک ترلاسه کولو وروسته په پاکستان کې په تیر یو کال کې د ترهګرۍ په پیښو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې شمیرې ښایي چې د 2021 کال د اګست 15 نه د روان کال د اګست 14 پورې په پاکستان کې 250 ترهګري حملې شوي چې پکې 343 کسان وژل شوي او 919 کسان نور زخمیان شوي. رپورټ وایي چې د 2000 کال اگست نه د 2021 کال تر اگست 115 وسلوال بریدونه شوي. په هغو حملو کې 294 کسان وژل شوي او 598 ژوبل شوي. سیړنیز ادارې ویلي دا صورتحال چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو وروسته رامنځته شوی د دې څرګندونه کوي چې پاکستان ښایي د ترهګرۍ یوې بلې څپې سره مخامخ شي. په ملکنډ پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو او سیاسي زده کړو ښوونکي پروفیسر میراج الحمید ناصری د اکتوبر په 16 مشال ریډیو ته ویل، تاریخ ښایي چې کله هم په افغانستان کې سره روان وي، اثرات یې ضرور په پاکستان هم پریوزي. نوموړي ویل چې په سوات کې روان حالات هم د دې نشاندهي کوي، خو د نوموړي په فکر دا ځل نه ویني چې طریقې طالبان پاکستان به په سوات کې د پخوا په شان قوت عمومي.
افغانستان کې چې کله په 1996 کې د طالبانو حکومت راغلی و، نو د هغه سپیل اوور افیکټس په پاکستان باندې هم و. په 2002 کې الیکشن شو په پاکستان کې، نو په صوبې خیبر پختونخوا په هغه کې د مولیانو حکومت راغلی ایم ایم اے په شکل کې. اوس څومره فورې چې د پیپس رپورټ دی، څومره زما انډرسټینډینګ دی، دوی به کوشش به خامخا کېږي چې هغوی د طالبانو د افغانستان د حکومت نه فائده واخلي او سایکولوژیکلی دلته یو پرشر جوړ کړي په عوامو باندې چې په طالبان په افغانستان کې کامیابی دي، چې پاکستان کې هم شي. خو پاکستان او د افغانستان په پولیټیکل، سټراتیژیک، اکنامیک، کلچرل، په هر څه ډاینامکس کې ډېر غټ فرق دی. نو دلته د هغوی کامیابی چې کوم ده ناممکن ښکاري، او دلته د سټیټ چې کوم دی سټیټ مشینري هغه ورته ویجیلنټ او اوس لکه هغه شانتي کوم د هغوی هغه سختۍ سره و یا څومره مضبوطیا سره مخکې و 2009 یا 10 کې، اوس هغه شانتي نه شي کېدی.
د 2001 کال نه د 2009 پورې په ملکنډ کې د ملا فضل الله په مشرۍ کې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله فعاله وه. په دغه موده کې د هغه وخت حکومت د ملا فضل الله او د هغه د سخر صوفي محمد په غوښتنه په ملکنډ کې د نظام عدل معاهده لاسلیک کړه. وروسته حکومت هغه وخت د وسلوالو پر ضد اقدام ته اړ شو چې هغوی د آئین منلو نه انکار ترڅنګ د ملکنډ نورو سیمو ته خپله قبضه او غزوله. هغه وخت وسلوال لسواته وویستل شول، خو له تېرو څو اونو راهیسې د سوات ولس یو وارې بیا په احتجاجونو لاس پورې کړی او وایي چې دلته وسلوال بیا راغلي او باید حکومت یې پر ضد اقدام وکړي. د انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په رپورټ کې د ملګرو ملتونو حواله ورکړل شوې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دننه د غیر ملکي وسلوالو ډلو فعالیتونو د کنټرولولو لپاره مؤثر اقدامات نه دي کړي. په رپورټ کې ویل شوي چې له افغانستان نه پاکستان ته د ټي ټي پي د وسلوالو د تګ په اړه رپورټونو په ولس کې یره طرح خبره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې رپورټ په اړه لاس نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یا انسټیټیوټ آف ستراتیژیک سټډیز کې د افغانستان پاکستان د چارو کارپوه امینه خان د اکتوبر په 16 مشال ریډیو ته ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ذمہواری جوړیږي چې له هغه خاورې بارنۍ وسلوالې ډلې لکه ټي ټي پي، داعش، آی ایم یو یا القاعده نورو گاونډو هیوادونو کې ترهګري خپره نه کړي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان په پارلیمان کې د ترهګرۍ ضد تګلاره باندې باید پوره بحث وشي، خو له بده مرغه د هیواد سیاسي عدم استحکام په دې لاره کې غټ خنډ دی.
بورډر د پاره چې هر قسمه پالیسی دا اخو
د پولو د تنظیم پالیسی جوړول د وفاقي حکومت سیمواري وي، د هغه تګلارې عملی کول کی بیا ډیر وي. هغه پالیسیان چې زموږ خارجه تګلارې باندې اغیز کوي چې پکې د پولو تنظیم شامل دي، باید چې لپاره صوبایي او وفاقي حکومت په یو ځای کار وکړي او یو په وسللې تګلارې ولري. دا الزام تراشي خو به کار ونه کړي، ځکه چې ستاسو پولي خو به بیا خوندې نه وي. لبه د مرغه په پاکستان کې په کورني سیاست کې ثبات نشتا تر سو چې زمونږ په کورنی سیاست کې استحکام نه وي زمونږ په خارجه پالیسي به اثر ضرور وي چې پکې د پلو د تنظیم تګلار هم شامل ده باید چې د تراګری عزت او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په اړه د پاکستان په پالیسي په پارلیمان کې کمی بحث او مباحثه وشي
د پاکستان مرکزی وزیرانو رانا ثنا الله خواجه آصف او شری رحمان هم په سواد کې د حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې دوی د اکتوبر په 19مه د قومي اسمبلی غونډې ته ویل چې په سواد کې یو ځل بیا د ترهګري لړۍ پیل شوې ده چې لمبی یې د هیواد نورو سیمو ته غځېدې شي خو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار محمد علي سیف د اکتوبر په 19مه په سواد کې خبري غونډې ته ویل چې هغوی له طریقې طالبان پاکستان سره هیڅ ډول لاسنامه نه ده کړې او نه یې وسلوالو طالبانو ته سواد یا د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته د ورتګ اجازت ورکړې د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي چې مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت سره د امنیت ټینګښت لپاره مرستې ته تیار دي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اوزونکو د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف له تحریک طالبان پاکستان نه غوښتي چې خپل هغه وسلوال چې په وروستو کې له افغانستانه پاکستان ته داخل شوي او هلته ترهګر بریدونه کوي بیرته افغانستان ته ولیږدوي سیف د افغان طالبانو په منځګړتوب له ټي ټي پی سره له تېرې جون میاشتې راهیسې د سولې په پیل شوو خبرو کې ګډون کړی دی خو نوموړي د اکتوبر په 19مه د سوات په مرکز منګوره کې په خبري کانفرنس کې زیاته کړې چې له پاکستاني طالبانو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا حکومت هیڅ رول نه لري موږ د اکتوبر په 6مه هڅه وکړه چې له محمد علي سیف سره په یوه مرکه کې د هغه د دې سرګندونو سپیناوی ترې وغواړو خو په خبرو ورسره ونه توانېدو په دې اړه باندې زموږ همکار هارون باچا د بریګیډیر سید نصیر سره د سیف د خبرو په حواله سره خبرې کړې نو هغه وایي
چې کومه فیصله شوې خبره وه یا فیصلې طرف تروانه وه هغه خدا وه چې طالبانو سره سو د اعتماد سازۍ سګامونه اخیستلو څه د هغوی بندیان پرېښودلو او د هغې نه علاوه د هغوی هلته چې کوم ځینې داسې خلک و چې د هغوی واپس راتګ هغوی ویل چې دا مونږ واپس ولیږو یا هغوی دا ګڼل چې یاره پاکستان په دې کې یو حکومت په دې کې څومره خیرخوا دی او د زمون خبرې اترې چې کېږي دا څومره مضبوطېږي نو دا غیب په لړ کې دغه خلک راغلي وو دا هم تحریک طالبان ویلي چې مونږ ځو نو دا به زمونږ په اختیار کې وي البته مونږ چې کومه کاروایي وکړو په دې چې زمونږ خلاف هم کاروایي نه کیږي نو دا غیب به باقاعده به مونږ ځموارۍ اخلو او دریم خبره دا ده چې دا کوم خلک زی نو دوی په ساراګانو کې به وي په غرونو کې به وي لاندې آبادۍ ته به نه راکوزیږي تر څو پوری چې فیصله مکمل شوی نه او تسلیم شوی نه نو برستر صاحب په دغه لړ کې دا خبره کړې ده لیکن افسوس خبره دا ده چې زمونږ کوم سیاسي ګوندونه دي هغه نه د جنگ ذمہواری اخلي ونر شي پخلي او نه د امن اخلي
او مننه به ګړي ستاسو سیاسي ګوندونه یاد کړ چې هغه ذمہواری نه اخلي په دې کیسه کې جدي نه دي سنجیده نه دي په پښتونخوا کې چې د چا حکومت یو طریق انصاف ګوند دی او بیرستر سیف چې دا خبرې کړې دي په سواد کې پریس کانفرنس کړې ده هغه هم د طریق انصاف د اعلی وزیر سلاکار دی او د بیا د امویلی سره د صوبایي حکومت په دې خبرو کې هیڅ عمل دخل نشته نو مسله خټوله په پښتونخوا کې جوړه ده دغلته تاسو خبرې چې بریدونه وخت وخت راګر بریدونه وشو خلک پکې وجل شو سکیورټي فورسز پکې وجل شو او دې داسې ښکاري چې د خبرونو او د کسي نه ځان بالکل جلا حسابي کنه ځان ته لريباسي نو دا خو مې سیاسي ګوند کاندې حکومت ته په صوبه کې
اصل کې مسله دا ده چې یو طرف ته پاغي کې حصہ هم اخلي او بل طرف ته د دوی په حکومت کې هم دا خبرې اترې شروع شوې لیکن چې بیا په سیلاب راغی او دا غیب کې د پی ټی آی کارکړګي خانوونو هغه دا نه ټټو راوځي ته د سواب لیول چې هغه کې مراد سعید ډیر وړاندې شو او ایر اتره او دای دومره خوار کړ دا احساس د مرګ خطر دی هغه اپریشنونه دی به کډوال کې دوه تری نو هغه ټرامس په وی باندې به راغلی دا په قبایلی سیمو کیم داسې بریدونه کیږي خو د ځینی ذمہواری تحریک طالبان اخلي او د ځینې ناری په دې چې دی کې ځیلي ګروپونه هم دي چې هغوی داسې قسمه کاروایی کوي او هغوی غواړي چې هغه کوم ناراضه دي یا په دې خبره اترو کې احسان علي لکه په وزیرستان کې ګلبادر دي یا رینا علاوه طارق ګروپ دي یا دلته سزل تنظیمونه دي چې هغوی دا خبره اترې ناکامه شي طرف ته وسیاسي ګوندونه به دغه پوینټ سکورینګ کوي چې هر وی وای چې نه امن امن خو یا په جنگ راځي یا په خبرو اترو راځي که په خبرو اترو راځي نو بیا خبرو اترو لا اونرشپ ورکوي چې وړاندې شي
تاسو کوم دې کیسو کې بوختم پاتې شوی په دغه جرګو کې هم تلل غلی تاسو په ګډون کړی دی نو دغه خبره ترې دا محل په کم پړاو کې دا روان دي یا دا ودریدل دي یا غډزبندی څه شو دغه کیسی څنګه روان دي مخته زی یا نزی
مکمل طور باندھے عمل دار آمد ہو پی لیکن بے تقریباً یونی میں دو میں اشتہ چپتا خبر ہے جنڈا ولی شوی دی اس پہ کسی نے بریدونا ہم لگی سوچ پہ پاکستان کی حکومت کی دارا پیدا شو چہرہ منگا دا افغان طالبان باندھے دا دا ہوا چو چہرہ تھا سو دوی دو خبر اتر پہ لڑکی چھ زمنگا کم شرطوں دی آگے تا دوی راضی کئی او پدی باندې خپل یو قسم لا سر رسوخ هم استعمال کوي او درېم خبره دا ده چې تاسو حکومت یې نو چې کومه مایده کیږي دا غي ګارانټي او دا غي ځمړداري کوم په کار درته وای او کني نو به تاسو د دوی مخنیوي په خپل خاور باندې وکړي نو دا یو نوې سوچ مرو چې شوه چې را دا دو فریقی نه دا په کار بلکې دا سه فریقی په کار ده نو اوس بار ورو هغه فایټ فایټ ان ټاک ټاک والا جنگ باندې او امن باندې او ها ته تاسو کولاو دو غربند خلاف ورزی یو طرف هم نمانی او بل طرف تا که کما پی خوشی نو تاریک طالبان وی چه دا منگا کڑی چه کما نی نو آمنگا ندا کڑی
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د نامنیو پوځي عملیاتو په اړه په پارلمان کې تر بحث وروسته په واکمن ائتلاف کې شامل دوه ګوندونه وای حکومت دې د حقیقت موندنې او پخلاینې کمیشن جوړ کړي په دې اړه تفصیل بشیر غاخنور
د بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشر او د پاکستان پارلمان غړي سردار اختر جان منګل خبرداري ورکړي چې که حکومت د روانو حالاتو د څېړنې لپاره د حقیقت موندنې او پخلاینې کمیشن جوړ نکړي له واکمن ائتلاف به ووځي منګل د اکتوبر پر شلمه مشال لیډو سره په خبرو کې ویل چې په کمیشن کې باید د پارلمان غړي د بشري حقوقو فعالان د امنیتي ادارو استازي او حکومتي چارواکي شامل وي هغه زیاته کړه چې دا کمیشن دی معلومه کړي چې په پاکستان کې بي امني ولې نه ختميږي او هر څوک چې اصلي ذمہوار دي هغه ته ولې سزا نه ورکول کیږي
بگوایو چھے یو کمیشن دی جوڑ شی دا سے کمیشن چھے دا پاکستان دا بیلا بیل وقتو نو پیخ یو حالات وہ سیڑی خلق وجل شوی دی چھے پکی ملکی او غیر ملکی شامل دی امنیتی سرتیری ہم وجل شوی دی وقت دا مطالبہ لہ حکومت اکڑی دا دا دفاع وزیر خواجہ صاحب مونگتا ویلی چھے دا کمیشن جوڑا ولو مسئلہ با دا کابینی غنڈی تاوڑی او تائید بی اخلی کئی دا سے انکلل بیا نو زمگ لار اخلاسی دی نمو څوک لتللو او نه راتللو منکول شي دا اوس چې به امنی دا د ذمہ واری د پاکستان پوځي ادارې دي یا خو یې دوی په خپل کوي او که یې نه کوي هم ذمہ واری یې پر دوی دا ځکه چې د امنیت ساتلو کار د دوی دی
په خبر پختونخوا کې د اگست لمیشت رهیزي ترهګري زی حملې زیاتې شوې دي په بلوچستان کې د لادرکه کسانو د مندل لپاره کارکونکو تور پور کړي چې په خاران زیارت او مستون کې د امنیتي ځواکونو په لاس روسي وژل شوې کسان جنگیلی نه بلکې په زور غیب کړل شوې کسان وو پاکستانی ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د قومي اسمبلی غړی او د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ وایي چې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو تور دی چې په وسلوالو کې ښه او بد پالي داغه په نه دا خبرې اواز دی نه بلکې په خونی پوځي جنرالانو په خپلو کتابونو او مرکو کې هم کړی دی داغه په نه د حقیقت موندنی او بیا په خلاینې کمیشن دی دا اختیار اوس پړي او ریاست دی د خلکو د ګیلو په لری کولو سره غوي په خلا کوي
هغه باندې خو بیا رستو خبر کې دی چې ان تحقیق په غدا دی خبره کوي چې د مونږ چې نن په کم د تره غره دا بیماری چې کوم ده دی د ختمولو نص منصوبه لرونو د پدې باندې خو بالا مونږ سر خلاصي کې چې پدې ځان پوي کوج دا شروع څنګه شو د چا چا پکې سونه زیات ورانه او اوس هغه ریسپانسبيليټي کله فکس شي نه نه پس بیا درتون کې وخت لپاره مطلب سره ویلی شي او اوس اخلاص هم شته اوس اراده هم شته د خلکو په بیا ادوار کې
د وسلوالو حمله درولو لپاره د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان کله دم ګرځول شوی ډل سره اور بند کړي خو به امني نه د ختم شوی بلخوا د پاکستان پوز په بلوچستان کې د بلتون پالو وسلوالو پر ضد عملیات روان کړي دي د وروستیو بې امنیو په اړه د اکتوبر په 19 د پاکستان په پارلمان کې هم بحثونه وشول. په دغه موقع د دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې د وروستیو پیښو څېړنه به کیږي، خو ټینګار یې وکړ چې د پاکستان پوځ د ترګرې په وړاندې ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. درنګ شاد کې پښتونخوا کې 12:30 بجې کېدونکو د خبرونو لنډیز د نجیب عامر ناور.
پاکستان د انتخاباتو کمیشن نن د پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د توشخانه قضیې پریکړه وکړه. کمیشن د عمران خان په ګډون د قضیې ټولو خواوو ته نوټس جاری کړې. توشخانه د دولت هغه څانګه ده چې پکې د حکومت مشرانو ته د نورو هیوادونو د مشرانو لخوا ورکړل شوې تحفې ایښودل کېږي. پر عمران خان تور دی چې له دغې توشخانې نه د ځان په ګټه ګټه پورته کړې ده. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر وایي د صحت کارت په ذریعه د وړیا درملنې پروسه کامیابه روانه ده. اوس هغوی د خلکو د اسانتیا لپاره یو موبایل اپ هم جوړ کړی. تیمور سلیم جګړه پرون نقطه څرګندونې په پېښور کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د بشري حقونو د سار سازمان په طالبانو تور لګولې چې د خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي سو د معترضو ښځو مخه ونیسي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د درو معترضو ښځو بندیانېدو ته اشاره وکړه او ادعا یې وکړه چې په زندان کې ورسره تاوتریخوالی شوی. طالبانو د بشري حقونو د سار سازمان د تازه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی رد کړی دی. لیز ټراس تر 15 ورځو په واک کې له پاتې کېدو وروسته له هغې سره د خپل ګوند د ښکاره مخالفت له امله د برتانیا د لومړۍ وزیري څوکۍ پرېښوه. نوموړی روان کال سپتمبر په 16 له بوریس جانسن د استعفا وروسته د برتانیا وزیر اعظم ټاکل شوی وخت پرون یې پر تلویزیون پر ژوندۍ بڼه د خبر پر مهال وویل هغه استعفا ورکړه. په استرالیا کې د آی سی سی د شل اوریز نړیوال کپ په سلسله کې نن په ګروپ سټیج کې آیرلند له ویسټ انډیز او سکاټلند له زمبابوې سره مخامخ کی. پرون سریلانکا، هالند او متحده عرب امارات او نمیبیا ته ماتې ورکړه. لومړی دوه لوبې به د له دې وروسته د سیالیو دوهم اصلي پړاو سبا نه پیلېږي. لومړی دوه لوبې د خالي ورځ د استرالیا او نیوزیلینډ او د افغانستان.
تاسو مشال یو ته وګی د خبرونو لنډیز مو د نجیب عامر نه اوریدو. اوس تاسو په یو بل راپور تر راغورځو. د پاکستان د نورو سیمو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم خلک شکایت کوي چې د جمی پراتک سره د ګیس او لوډ شیډینګ زیات شوی دی. دوی وايي په ګرمیو کې هم دوی د ګیس د کمبود سره مخامخ وو، خو اوس په جمی کې دا ستونزه لا ډیره شوې ده. د پاکستان د پټرولیم وفاقي وزیر مملکت او په خپل وزیر اعظم هم د دې خبرې پخلی کړی چې په جمی کې هیواد د ګیسو د کمبود سره لاس او ګریوان کېدای شي. له پیښوره شبیر جان راپور راکړه.
د پاکستان وفاقي وزیر مملکت مصدق ملک وای چې دا خنې شروع کې دوروستو د سخت موسمي حالات لوجه د تیر کلونو په شان دا ځل هم ملکي د ګیس بحران کې دی شي او ولست په دې خبر وی. د ملک د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم هر کال د ګیس د کمی او لوډ شډینګ لوجه خلک د ستونزو سره مخ وي. په کورونو کې د ګیس استعمالونکي وای کورونو کې زنانو ته د پخلی په وخت ګیسونه نوي. واجد علي زیاتوي،
د ګیس ډیر غټه مسله ده زمونږ په کورونو کې. هغه کې مونږه واړه سلندر اگست واړه جسار سکول ته ځي، مونږه هغه سکولونو د پاره وړو به د پاره مونږه سلندر اگست دي هغه مونږه استعمال او ډیر غټه مسله ده زمونږ د دې ګیس.
دغه ډول هوټلونو والے هم دغه ګلی کوي چې تیر سو کلونو راسي دوی ته ګیس ناراضي او دوی د ګیس په ځای بلرګو او خشاکونو په پخلی کولو مجبور شوی دي. خیبر پښتونخوا کې د هوټلونو د سازمان یو غړی اسف خان وای
ګیس مسله خو د ډیر وخت نه را روانه، تقریبا 7-8 سال شو په جیم کې خو د سره نه مونږه ډېر استعمال او خشاک نه او اوس کوم ځای دویم کال دی مکمل نه دی. د ساره می د غربي وی د مونږه د رستورانت روزګار دی مونږ کو ډیر زیات افیکټ کړی او مونږ بس ګیس خلم کو سا او د مدا چې کورونو کې خو بالکل نشته. سهار ماشومان ته ډیر تکلیف دی نو بس سهار ماشومان سکول ته ځي نو لنچ سکول لپاره لنچ تیارونه هغه په سلندر ولا پخلی کوي.
خو بیا د پټرولیم او انرژي وفاقي وزیر مملکت مصدق ملک د اکتوبر په 19 سرخار اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د وزیر اعظم شهباز شریف دا هدایت دی چې د اولس د ستونزو کمول لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي. او د ګیس کمی لري کول لپاره خاص کر کورونو ته دغه شپو ورځو کې د ایل پی جی یعنی په سلندرو کې استعمالونکي ګیسونه ورکولو بندوبست وکړي. خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې غړو سو سووارې د حکومت نه غوښتنې کړي چې دې صوبه کې د ضرورت تسیوا خوشا 1500 ایم ایم بی ټی یو قدرتي ګیس پیدا کیږي او د دې صوبې ضرورت د 300 ایم ایم بی ټی یو نه هم کم دی. نو باید اول د دې صوبې د ګیس ضرورت پوره کړي شي او د هغې وروسته دی د ملک نور برخو ته ورکړل شي. خو تیر وختونو کې مرکزی حکومت دا دریس خپل کړی چې ملک دا وخت د ګیس پیداوار کم او استعمال سیوا دی چې له وجې د ګیس لوډ شیډنګ کیږي. خو وايي نورو ملکونو سره لوزنامې کړي او زر به په دې کمی قابو مومي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پکتیا اوسیدونکو د خوراکي توکو د بایو له لوړوالي شکایت کوي او د اړوندو ادارو غواړي چې د توکو د لوړو بایو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د بهرنو اسعارو په وړاندې د افغاني ارزښت لوړ شوی او په ځینو ولایتونو کې د توکو په بایو کې هم سناسه لګواله راغلي، خو په پکتیا کې سرګند توپیر نه دی کړی. په دې اړه تفصیل نجیب الله خان نو
د پکتیا اوسیدونکو وایي سره لدی چې په دې ورستیو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیې لوړې شوي، خو په پکتیا کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې کوم سرګن لګوالی نه دی راغلی. د پکتیا اوسیدونکو ملک ظفر مشال راډیو ته وویل د افغانستان په نورو ښارونو کې د توکو بیې ټیټې شوي، خو په پکتیا کې تر اوسه په هماغه لوړه بیه پاتې دي.
ډالر په یو روپۍ سیم هغه قیمت ده، که ډالر په سل روپۍ سیم هغه جنس په هغه قیمت باندې ده.
عبدالجلیل وای بیکاری زیات ده او د خلکو اقتصاد کمزور دی.
دله خلک اکثر غریبان خلک پراته دي، دومره واس نه لري، بیکاری زیات ده، پټونه ډیر جگ دي، وړي جگ دي، وړو هر شی تر بي سره جگ دي، خو ته پر کنټرول نه ده.
د ګردیز خر دکانداران وایي د توکو بیې تر ډیره ډالرو پورې تړلې دي او دا بیې د یو ساعت لپاره هم ثابتې نه دي. د ګردیز دوه تنه دکانداران ګل محمد او خلیل وایي کلوي سوداګر ورته توکي په ټیټه بیه ورکي، نو دوی هم د ډیرو ګټو پلوي نه دي.
ګودام وي حساب داسې دی چې په ډالرو یې راکوي، ډالر یو ساعت جګ وي بل ساعت ټیټ وي، د ثانیه ثانیه کې پار کوي ډالرو، ټول دلته ډالرو په حساب راوي. په غټ تجاران چې ټیټ راکي موږ به ټیټ خرڅ کړو، موږ اوس په دا وړو بجې کې سل روپۍ ګټه دو، سل روپۍ ورځې چې ډېر خرڅ کړو 15 بجې، 4 بجې، 3 بجې.
بازار کې نرخونه نه درلودلي او ډالر رالوېدلی دی. ښاروالي باید جدي اقدام وکړي، نرخو پوښتنه وکړي، نرخونه ډېر پورته دي. تیل هم نه دي رالوېدلي، نورو ولایتو کې رالوېدلي، نرخونه باید راوغورځي، ورځې ورځې پارچې باید ورکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د نرخونو د کنټرول لپاره د بیلابیلو حکومتي ادارو څخه یو ګډ پلاوی ګمارلی. د پکتیا مرکز ګردیز خاروال شریف الله الهام ویل
د نرخونو د کنټرول اړوند موږ یو ګډ کمیسون ټاکلی چې په هغه کې اتاق تجارت، صنعتي تجارت، د ولایت محترم مقام، د محکمې ریاست او د ښاروالۍ ریاست، د یو ګډ کمیسون د هغوی په کار باندې شروع کړی د لګیا د بازار کې نو تجارانو سره، لوی ډونرانو سره. نو انشاءالله نږدې راتلونکي کې به نرخونه کنټرول شي.
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمیر په تیرو دریو کلونو کې له 30% څخه 90% ته لوړ شوی دی. په هغه نوملړ کې چې تیره جمعه خپور شوی، افغانستان د نړۍ په 121 هیوادونو کې د لوږې او قحطۍ په لیست کې په 109 قطار کې شمیرل شوی چې وګړي د خوراکي توکو د کمښت له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 پر شارټ ویوز 12013 15315 او 15155 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کورمې په شینګک کې نن ځایي خلکو احتجاج مظاهره کړې ده. دوی غلطه مرکزی لار تړلې وه. د دوی احتجاج پر دغه خبره وو چې غلطه مرکزی لار د جوړولو پراخولو کار له ډېر وخته د ځنډ ښکار دی. دوی غوښتنه کوي چې په لار دې کار زر تر زره سرته ورسوي. بلخوا چارواکي وایي په ملکي سیلابونو تر راتلو پس ترقیاتي فنډونه ودرول شوي چې داسې پر یاد سړک د پراخولو او جوړولو کار هم ودرېدلی. تفصیل طارق ورغزی راکړي.
په کورما ضلع کې د شینګکو سیدونکو له ملکلي تر خلاصو پورې سړک د جوړېدو او پراخولو کار د ځنډیدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د زیارت پر ورځ مرکزی سړک ته راوتلي ول او هغلته لار پر غوټو تیګو او کاڼو تړلې او بل دا چې د متعلقه محکمو او وکدارانو خلاف نارې وهلې. ځای مشر سید جمشید حسین مشال لوډیو ته وای اول غواړي چې پوره سړک د جوړ شي او کبیا داسې نه کیږي نو پر علاقې تیر شوي د لارې حصہ بخشي او هغلته پل د زرته زره جوړ شي ولې چې ډیرو نه تنګی ترغلی دي.
کوم شنګا کېر دې کورونه دي د روډ سره نږدې خپرېګ دوا سو بيخي ګردونه ګردونه دي ډېر خلک بیماران دي نمو دا خلکو ځکه دا احتجاج کړ دې سره متر دا روډ جوړ شي حکومت اونه مدان دي په کور سره دا روډ د زر نظر بهول شي جوړ شي د پال دا جوړ شي
د مالک علي خلاصو لار نه وازه د بره کورمې ډېر سیمې لا یو بل سره نخلوي بلکې د دې ترڅنګ پر دغه لار افغانستان ته تجارتي گاډي هم زیو راځي. د وزیرستان سیمه یو ډرایور یادګل چې اکثره افغانستان ته تجارتي سامانونه د وړلو لپاره یادلار استعمالوي مشال لډیو توای کا مجبوری نه وین نو پلار به نرتلو ولې چې خراب لارې گاډی ته ډیر نقصان رسوي.
ټول رسیدلې د کچار رسیدلې روډې پکې چې دلی دي صرف چې کوشش دغه وشي چې ترکول پکې ولاږي کا دغه روډ جوړ نشو نو دغه کاروبار دغه کولې دغه بیان کیږي داسې ولې چې گاډی رزونه پکې ولاړ وي رزونه پکې وړي او ټپونه پکې متاوي.
بلخوا په دغه اړه موږ په خیبر پختونخوا صوبه کې د حکمران جماعت د پاکستان تحریک انصاف غړی سید اقبال میا سره رابطه ونیولا خو هغه سره خبرې نکړې. البته د سی ان ډبلیو محکمې سید مشتبه حسین مشال لډیو ته وویل په ملکی سیلابونه تر راتلو پس ترقیاتي فنډونه ودرول شوي چې داسې پر یاد سړک د پراخولو او جوړولو کار هم ودرېدلې دي. هغه زیاته کړه دوی هم غواړي چې زر تر زره خپل کار سر تور سوی
فلټ چکل رالو اغنه با ډیولپمنٹ سکیم فند کمپلیټ فریز شوه ده په کی پیلی ول باندې خو یو دی مرز ایریا نه چتو پوری فند نه وینې ټکدار خو یو 32 میلیون لایبیلیټی ده نه غا 3 کروڑ 20 لک روپے مون هغه غوړی نه نور به کوم زینه لګی چتو پوری فند نه وینې فند نه بغیر خو کار نه کیږي.
په کورما کې لا مالک له تر خلاصو پوری سړک د جوړولو او پرخولو په پروژا په 2000 کال کې کار شروع شوه چې دا به په راتلونکي 2040 کال کې مکمليږي. حکومت 20 کیلومتره وګد او 10 فوټا پلان سړک د جوړېدو لپاره اول 90 کروڑ روپے منځوري کړی وي. خورسته ل 2 انچ تر شپږو پورې د بلک ټاپ غوښتنه پر منل کېدو مزید 16 کروڑ فند د یاد پروژې لپاره ووتلې. طارق کورکزه مشال رادیو په خبر
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو گانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال لريو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تماس او د بلوچستان د طبي ناورینونو پر وړاندې د نظم ادارو په یو غړ سروې کې ویلي چې سخت کال د پشکال سیلابونو او ورستو راغلو بارانونو د بلوچستان 30% فصلونه او 10% باغونه اغیزمن کړي. د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې تر سیلابونو ورستو له نړیوالو د مرستو خواست کړی وو. په دې اړه نور تفصیل د مشال لريو خبریال سمت شبنن راکړي.
د بلوچستان د طبي ناورینونو پر وړاندې د انتظام ادارې پیډیمي او د ملګرو ملتونو د بشري چارو لپاره د تماس ادارې په ګډه سروې کې ویلي چې د تیر په شکل یا وسی ورشتونو د بلوچستان 30% کښتونه او 10% باغونو ته زیان اړولی دی. سروي کې ویل سوي چې ورشتونو د یاد سوبې لسبیلې جلمکسیب شین کشتونه او د کلاسیپلا خاران او پشین باغونه غزمن کړي دي. د سروي لمخه چې په کشتونو کې پیاز، ټماټر، پامبا، دالونه او باغونه کې د خورما، مړو یا سیب باغونه غزمن سوي دي. په سروي کې دا هم ویل سوي چې د باغونو او کشتونو فصلونه منډۍ ته رسولو سړکان یو 50% خراب سوي دي، چې له کبله پر وخت فصلونه منډۍ ته نه رسېدل او د هیواد یو شمېر سیمې د خوراکي توکو د ستونزو سره مخ وې. د توبې کاکړۍ و کروندګر نصیب الله کلیوال کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د ورشتونو له کبله لارې بندې وې چې فصلونه منډۍ ته پر وخت نه رسېدل، ځکه خو هغوی تاواني سوي دي.
لارې بندې داسې و چې زموږ د سیب سیزنو، یعنی د سیب په سیزن کې موږ ته شالۍ نه پیدا کېدلې. شالۍ پیدا شو مثال په 3 لک روپۍ موږ ته گاډۍ پوچ، موږ به گاډۍ موږ په 8000 اخسل. دا ټیم چې د پلاټ د لار د بندش د وجې څخه موږ ته گاډۍ په 4 لک په 3 لک په 2.5 لک څنګه به برابر سو. دغه طرف دغه طرف مزدوران نه پیدا کېدل، مطلب دا موږ ته ګران سو. دغه رقم چې زموږ کومې ستونزې معنا د وړو زیګونې تر کرېټو تر شالۍ تر میخو تر مزدور هر شی 4 گونه سولو. او بل خوا ته راځم چې زموږ سیب مطلب دومره نقصان دی سو چې مطلب د گاډی د لارې د بندش د وجه زموږ سیب په باغو کې راسته سول.
د کلابدله مسیزی و کروندګر عبدالروف خاکسار مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د ورشتونو له کبله د مړو یا سیبو باغونه اغیزمن سوي دي، خو د حکومت لخوا تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوي.
زما خپل باغ، یعنی زما کوم مکاګان یا زموږ د کلي باغونه شولو، د مینځه ولاړل، ډیر تاوانونه وسو. د سیب کم نقصانات یا د پالیزو یا د ټماټرو کم نقصانات چې وسو، په دې کې د ضلع کلاودله یا د بلوچستان د زراعت کم ټیمان چې دي نه راغلي دي، نه دلته سروې سوی ده، چونکې د حکومت د خواسه زموږ سره هیڅ نه دي سوي.
د پشین د کرنې ادارې و غړي منظور احمد مشال ریډیو ته وویل چې د پشین د غزمونو سیمو بشپړ سروې کړي او ان ډی ایم ای ته یې استولې ده.
کله چې موږ سروې کوله، نو اول د سروې سمخ کې موږ خپل ټیمان جوړ کړو چې هغه کې اګریکلچر افیسرز او ورسره د دې سره فیلډ اسیسټنټس ولو. دا اګریکلچر افیسرز او فیلډ اسیسټنټس باندې موږ مختلف ټیمان او څو ټیمان موږ تشکیل کو د پښین د پاره. دا ټیمان ولاړو او خپل سروې مکمله کله پر جدید بنیادو باندې، او دا سروې چې کله راورسېده مکمله سول، نو د ډی سی افیس په توسط سره دا سروې موږ واستول ان ډی ایم ای ته، کوم چې وفاقي اداره ده. 2000 بیګه موږ غنم راغوشتي دي چې هغه په آینده یو لس 15 ورځې کې راورسېږي، چونکه د غنمو سیزن دی. موږ به دا غنم ودی ترکو په نیمای کې متمن دي چې دی بیا دا غنم وکړي. د غنمو سیزن دی، نور پر وفاق باندې به وفاق فیصله کوي چې د وفاق سره دی له کم امداد را رسیږي.
د ان ډی ایم ای په وینا چې په پاکستان کې سږ کال د پشکال ورشتونو 1,900 کسان وژل دي او تر 3 کروڑ 1.5 لک زیات کسان یې غزمن کړي دي، چې لویه برخه په سند صوبه کې ده. د یادې ادارې په وینا چې د ورشتونو لکبله د بلوچستان په ګډون خیبر پښتونخوا، سند او پنجاب کې په لکونو جربه د کروندې مځکه اوبو وړې او یا یې خرابه کړې ده، چې لکبله په یواد کې د خوراکي توکو بې لوړې سوي دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د پاکستان د محصولاتو وفاقي ادارې فیډرل بورډ آف ریوینیو پریکړه کړې چې په قبایلي دلو کې نان کسٹم پیډ یا غیر محصول شوی گاڑی راجستر کړي. دا هغه گاڑی دي چې له افغانستان په قاچاقي لارو قبایلي دلو ته اړول شوی او حکومت ته یې محصول نه دی سپارل شوی. د دغه گاډو شمیره لسګونه زره ده. اف بی آر ویلي هغه کسان چې دا ډول گاڑی لري اړ دي چې د 2023 کال تر جون د محصول په سپارلو خپل گاڑی راجستر کړي، خو بل پلو قبایلیان وایي د حکومت دا نوې پریکړه به د هغوی مشکلات زیات کړي. خبره فرحات شینواری راپور راکړي.
د اکتوبر په 6مه د پاکستان د محصولاتو وفاقي ادارې اف بی آر لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې 2023 د جون په 10مه به په قبایلي ضلعو کې خلکو ته د نان کسټم پیډ ګاډو چلولو لپاره ورکړل شوې استثنا ختم شي. خبر پاڼه لیکي چې د اف بی آر چیرمین عاصم احمد د پاکستان قومي اسمبلی پبلک اکاونټس کمیټې ته د یوې غونډې په مهال دا خبره کړي. نوموړي ویلي چې د دې گاډو برخلیک لا تر اوسه نه دی ټاکل شوی. د پاکستان د محصولاتو وفاقي ادارې اف بی آر ویلي چې دا محل په قبایلي ضلعو کې څه باندې 100,000 نان کسټم پیډ گاډي موجود دي. دغه اداره زیاتوي که دا گاډي د بخنې یو ځانګړي سکیم لاندې رجسټر کړل شي او کسټم یا محصولات ترې واخیستل شي نو حکومت ته به ترې لږ تر لږه 8 ارب روپۍ راجمع شي. د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه حسین شینوار مشال ریډیو ته وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت ورسره د این اف سی ایوارډ 3% برخې ورکولو وعده شوې وه، هغه دې پوره کړي او نور مراتب هم قبایلو ته ورکړي نو بیا دې پرې ټیکسونه او کسٹم ڈیوٹی ولګوي.
این ایف سی ایوارڈ کی سور کولو تر اوسه پوری نه غدری پرسنډ ورکړ شوې دي او نه څ نور مراد ورکړ شوې دي. نو په کار خدا دې چې حکومت غ خپل وعده اول پوره کنو، بیا که دوی په 2023 کې کوم دا این سی پی گاڑی بندول دي، دا صرف یو د ایکسپرت نه دي، دا د ملکن ډیویژن هم ورسره دی. په کار دی چې په دې هغه کې لګ 2023 په ځای باندې 2025 کا، ځکه چې خامخل ته ډیر زیات مشکلات راغله. نو پکار دای چې څونه نه څه شکل کې ریلیف ولا ورکنو، کزکه چې الریډی کار روزګار شته نه دی.
د باډي حکومت او سیاسي مشر شاه فیصل پردای وایي چې نان کسٹم پیډ گاډي د ځای خلکو د ترانسپورت یوازینې ارزانه ذریعہ ده او پکار د حکومت ری مرات و نخلی بلکې لا نور مرات ورکړي.
اب بد قسمت نه موږ نه مرات غستل شي راکوي نه، موږ د پر جیل جوړیږي، موږ د پر کالج نه جوړیږي، موږ د پر انټی نارکټیک فورس رسی، موږ د پر ډیوټي او نو کرے او مزه غنر سی لکه، موږ د پر نور هغه خبرې سی چې کم دي موږ په نقصان کې دي لکه، او هغه یو د سه کور نه راغلی چې هغه باندې د عوام خوشحال شي، د عوام فائدہ وي. بدل ته ټیکس ولګيږي به خپل انډستریز نه کولويږي لکه، نو لہذا په هیڅ قسمه ټیکس منلو لا په 2023 کې هم نه یو تیار لکه غو مخالفت کوي.
خیبر ضلع نه د کمی اسمبلی غړی اقبال پردی وایي چې د نان کسٹم پیډ گاډو رجسٹریشن ښه ګام دی، خو په کار ده د کسٹم ډیوټۍ یا محصول اخیستو پرته دی رجسٹر کړل شي.
چې حکومت د دوی لپاره د ریلیف اعلان وکړي، باید دي چې هغه وایي چې یاره قبایلو کې کوم نان کسٹم پیډ گاډی دي او کوم د ملیټنسی په دور کې د دوی کورونه وران دي، د دوی چې کوم دي شهیدان شوي دي، پاکي چې کوم دي کنه د دوی مارکیټونه ور تبا شوی دی، لہذا دوی چې کوم گاڑی موجوده دی چې دا رجسٹر کی او دوی له فری چې کوم دی دا بغیر کسٹم دی له حواله کړی شي، او دا باقی دا د ایکسایز و د هر عمل نتیر شي.
د نن کسٹم پیډ گاډو دا موضوع له هغه ورستو راپورته شوی چې کله سورز وړاندې د کمی اسمبلی وغړی ډاکټر نثار احمد شیما اندېښنه سرګند کړه چې په قبایلی ضلعو کې ډیوټي فری یا د محصول جمع کېدو پرته سباند یو لا گاڑی په سرکونو ګرځي او دا اکثره وخت په جرمونو کې هم کارول کیږي. نن کسٹم پیډ گاڑی لمودو رئیس د دوبی، جاپان او د سنورو هیوادونو نه افغانستان ته راوړل کیږي او بیا په دې د کسٹم ډیوټي یا محصول جمع کېدو پرته قبایلی ضلعو ته راوړل کیږي چې د اصل نرخ نه ډیر پارزانه بیا پریوزي. دا گاڑی د قبایلی ضلعو په تحصیلونو کې په ریکارډ راوستل شوی خو رجسٹریشن یا سرکاری اسناد نه لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، د مومندو سپیشل یا خصوصي خاصداران وای درې کاله پس هم دوی پولیسو ته نه دی اړول شوی. دوی غواړي حکومت د زر تر زره د مومندو پاتې شوی یو سل درې شپېته خاصداران پولیسو کې زم کړي. دغه خاصداران وای د ډېرې مودې راهیسې تنخواګانې هم بندې دي. په دې اړه باندې تفصیل شانواز ترګزین اورو.
په مومندو کې یو سل او درې شپېته خاصدار لا هم پولیسو ته نه دی اړول شوی. دغه خصوصي یا سپیشل خاصدار وای هغه وخت چې په خوانی فاټه ختمه شو، خاصدار او لویز واکونه پولیسو ته وړیدل، خو د دوی قانوني حیثیت پکې بدل نشو. دوی زیاتوي چې د تیر یو کال نه ترخاګان هم بند دي. په 2013 کې د قبایلی سیمو په صوبه کې د ورګډېدو وروسته وار په وار ځینې سرکاري ادارې هم دغه سیمو ته وغځېدې چې اول پکې پولیس شامل وو. ساجد علي دغه خصوصي یا سپیشل خاصدار د اتحادی یو مشر دی او مشادر لري ته وای
دا 163 کسان چې کوم دي دا پاتې دي. په دې کې داسې خلک مونږ سره اسدي چې هغوی د دې وطن د پاره ډېره قرباني ورکړي دي، شهدا چې کوم وارثان دي هغه مونږ سره په دې پاسپورت کې شامل دي چې د دوی نمونه چې کوم دی په دوه دوه نیم کال وشو چې د دوی نمونه نه چینج کیږي.
سپیشل خاصدار د سیمې مخاورو مرکانو ته د خصوصي مراتو په شکل کې ورکړل شوی. په دویم د فروری 2021 کې د مومندو د ډیپټی کمشنر لخوا د پیښور ډیویژن کمشنر ته دغه خاصدار په حواله سره د دریو پاڼو یو چټی لیکل شو چې په کې د خصوصي خاصدار حیثیت او ذمہواری لیکل شوی وي. د چټی تر مخه په 1978 کې د هغه وخت انتظامیه ته معلومه شو چې ګنې د مومندو د ځینې مرکانو وفاداری د پولی پورې غاړه خلکو او یاد حکومت سره دی. د پولی پورې غاړه حکومت یا خلکو نوم خو یې نه ولیکلی، خو د محمود نه په مغربي اړخ د افغانستان پوله ده. په اولنی شیخ کې لیکلی د مومندو د مرکانو وفاداری پاکستان ته د رړولو لپاره په فروری 1978 کې دوی له سپیشل خاصدار او یا خصوصي مراد ورکول شروع شو او د دوی وفاداری یې راواړولی. په دویم شیخ کې لیکلی شوي چې هر کله انتظامیه ته د یو چا ورانکاري د کور د ړنګولو ضرورت شوی، د خاصدار او ملکانو په مرسته یې کورونه ړنګ کړي او نور هغه کارونه چې باید انتظامیه یې وکړي نو د خاصدار په لاس باندې کړي دي. په دریم شیخ کې لیکل شوی چې کله په 2001 کې د وسلوالو ضد عسکري اپریشن بریښنا اول او بیا بریښنا دویم شروع شو، خاصدار او ملکانو په کې ډیر په ښه انداز سره د عسکري ځواکونو سره مرسته کړې وه. زیاته کړې ده چې په دې کې ډیرو ملکانو خاصدارو د سر قرباني هم ورکړي دي. د یکاون اقبال حسین هم لګیا دی او د خپل خاصداري د پخولو لپاره سرکاري دفترونو ته ورزي او عدالت کې هم مقدمه کړی ده.
جدا سم مسله وا تحصیلدار ای سی بمنګ ته ټلیفون د شپې 2 بجې او بجې مو کو منګو ته زریدل چیرې تاسو منګ سپیشل خاصداري او شابه دا کار وکوي په خو قبایلو نو دا سیستم چیرې چا جرګه کې بدللو یا به وسړي پس ورتلو چیرې تاسو رخ مخرور دی یا دا سی بل خاصه ته چرس خرڅه هغه ته مطلع کول یا به مغسر زور د برڅ کول امن د فار هغه مرا وسته نو هغه خدمت چې منګ وک نو دا غي به وجود منګ ته داسې لامل شو.
د ډیپټی کمشنر لخوا په لیګل شپې چټای کې په نورو شقونو کې د لیکل شپې ټکو تر مخه د خصوصي خاصدارو شمیره 900 او 300 شو او دوی ته په خوانې پولیټیکل انتظامیه تنخواګانې ورکول چې کله فاټا ختم شو او خاصدار پولیسو ته زم شو. اولنی برخه کې 200 او 140، دویمه برخه کې 130 خاصدار زم کړل، خو ځینې خصوصي خاصدار لا هم پاتري ځکه چې ملکانو د دغه خاصدارو لپاره خپل تنان د پولیسو محکمې ته حاضر کړي نه دي. د اکتوبر 14 د مردان ډیویژن د پولیسو مشر ډی آی جی محمد علی ګنڈاپور محمد ته ورغلیو میډیا سره په خبرو کې ویلو خصوصي خاصدار د دوی په ایجنډا کې شامل دي. نو صوبایي حکومت چان کوي چې کوم خاصدار قانون ته برابر وي پولیسو ته به واړوي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
هم په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د لوبو ادارې د پیښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د صوبې د سرکاري پوهنتونونو د زده کوونکو لوبغاړو ترمنځ د بېلابېلو سیالیو انتظام کړی دی. تېره ورځ پیل شوې دغه سیالۍ په څلور ورځې روانې وي چې د 2 پوهنتونونو تر 3 زیات نارینه او ښځینه لوبغاړي پکې برخه اخلي. په دې اړه نور حال له پیښوره د مشالې ډو خبریال عظمت علي اشاره کوي چې د منتظمینو په غږونو پیلېږي.
دا خیبر پختونخوا د لوبې ادارې د اکتوبر 15 پیښور کې پړونبي ځل د صوبې د پوهنتونونو ترمنځ د مختلفو لوبو تابع کړي. د لوبو میله به څلور ورځې جاری وي چې پکې به د زنانو لوبغاړو مقابلې په بېنظیر پوهنتون پیښور او د هلکانو زده کوونکو مقابلې به مردان پیښور سوابې او چارسده کې کیږي. د خیبر پختونخوا اسیسټنت سپورټس ډایرکټر اوان حسین مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتونونو ترمنځ د مقابلو وروسته به د سرکاري کالجونو او سکولونو ترمنځ د لوبو د مقابلو تابع کوي.
چې څوره یوت دې داغه پکار دې چې مو سپورتس غسره انګیج وساتو او دا چې کومه یوت دې پکار دې چې بجای د نیگیټیو اکټیویټیز هغه د پاره هغه ته مو د پوزېټیو اکټیویټیز د پاره یو پلیټ فارم موهیا کو او هغه دې پوزېټیو اکټیویټیز د پاره د لکاراشي.
د لوبو میله کې د صوبې د 2 پوهنتونونو 3000 زده کوونکي لوبغاړي برخه اخلي چې پکې کرکټ، والیبال، بیډمنټن، فوټبال بشمول نور لوبې هم شامل دي. میله کې برخه اخستونکي زده کوونکي بلکیس حسن مشال ریډیو ته وویل چې په پوهنتونونو کې د لوب موقع ورته ډېرې کمی دي او غواړي چې داسې مقابلې د پوهنتون په کچه هم پیل شي.
زمونږ کے پی کے دپار ډیر زیات امپورټنت دی ځکه زمو کے پی کے وومن کے کانفیډنس ډیر کم دی چې داسې اپورچونټیز راشي نو ماشاءالله زمو ګرلز کے ډیر زیات کانفیډنس ډیر زیات ټالنٹ دی نو آی مین داسې اپورچونټیز ملاوي دل پکار دي شوې سپاره
مقابلو کې د کوهاټ په هنتون د کون کې لوبغاړي محمد عزیر مشال ریډیو ته وویل چې پړومبي ځل د صوبې په کچا د لوبو په مقابله کې برخه اخلي
اور اس چکم کوہاٹ مطلب دکی پی انٹروسٹ دی کیمون دی نو دا فرسٹ ٹائم گورو اور ڈیر فن مزہ دے اور کے اور چونکہ نن دے انٹروسٹ یونیورسٹی والا گا سر منی وا نو دا سر منی کی مدہ ڈیر فن را گڈن مزہ آو کا نو انشاءاللہ دا گشب نور کیمون رشی نور برسی انشاءاللہ مو پارٹیسپیٹ کو ور کے
دا خیبر پختونخوا د لوبو وزیر عطیف خان ویل چې د لوبو د مقابلې با یو وړخته د پوهنتونونو د زده کوونکو لوبغاړو ترمنځ رابطې پیدا کوي نو بل وړخته به صوبې ته ښه لوبغاړي هم ورکوي. عظمت ریشا، مشال ریډیو، پېښور.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریډیو اورئ. مونږ هر ورځ نه ساعته خبرونه کوو، د سحر لنهو د ماخام تر شپږو.